لس بجې شوې. السلام علیکم قدرمن اوریدونکو، د ازادي راډیو یوې بلې یو ساعته خپرونې ته زه احمد تکل خپل تخنیکي همکار طاهر روخان سره په ګډه ستاسو هرکلی کوم. په دې خپرونه کې به د ناټو د دفاع وزیرانو د راروانې غونډې په اړه جزئیات واورئ چې سبا او بل سبا په بروکسل کې د دفاع وزیرانو په کچه جوړیږي. همدارنګه ځواب اوري چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو خاص استازي امنیت شورا ته په وینا کې ویلي هغه وخت را رسیدلی چې په افغانستان کې د سولې رسمي خبرې د جګړې د ښکېلو اړخونو ترمنځ پیل شي. نور موضوعات او د ازادۍ راډیو اونیس پروګرامونه هم په همدې خپرونه کې اوریدای شئ، خو تر هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته چې ناجیه ساپۍ چمتو کړي.
دا هم د مهمو خبرونو سره ټکی. د کندوز چارواکي د چاردرې ولسوالۍ د مرکز د بیرته نیولو خبر ورکوي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي خاص استازی وایي سوله د افغانستان یوه مهمه اړتیا ده، او د راپورونو له مخې د پاکستان په سن ایالت کې د ګرمۍ له امله له 400 څخه زیات کسان مړه شوي دي. د خبرونو تفصیل. د کندوز سیمه ایز چارواکي د چاردرې ولسوالۍ د مرکز د بیرته نیولو خبر ورکوي. د دې ولایت د امنیه قمندانۍ ویان سید سرور حسینی ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د چاردرې ولسوالۍ د پوره نیولو لپاره په دغه ولسوالۍ کې له دوو خواوو عملیات روان دي. ښاغلی حسینی زیاته کړه چې افغان ځواکونو د دغه عملیاتو پر مهال 50 وسلوال وژلي او 14 نور ټپیان کړي، خو تر اوسه وسلوال مخالفانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي خاص استازی وایي سوله د افغانستان یوه مهمه اړتیا ده، او اوس د دې وخت را رسیدلی چې د سولې رسمي خبرې پیل شي. نیکولاس هایسم پرون د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د افغانستان د وضعیت په اړه په خبرو کې وویل چې نړیوال او سیمه ایز قدرتونه باید دې هدف ته د رسیدو لپاره هڅې وکړي.
سوله به د حکومت پر ظرفیتونو چې کولی شي اقتصادي، امنیتي او سیاسي ستونزې هوارې کړي د پام وړ مثبت اغېز وکړي.
ښاغلی حسم امن او سوله د افغانستان د پرمختګ لپاره حیاتي ارزښت وباله، او زیاته یې کړه چې تر هغو چې افغانان په سوله کې د ګډ ژوند کولو طریقه خپله نه کړي، هیواد به یې په مهمو اقتصادي، سیاسي او امنیتي برخو کې د ثبات پرمختګ خوند نشي. د بغلان پولیس د دې ولایت په دوشي ولسوالۍ کې د وسلوالو مخالفینو د 15 کسیزې ډلې د غړیو د وژل کېدو او نیول کېدو خبر ورکوي. د بغلان امنیه قمندان جنرال عبدالجبار پردلی وویل دغې ډلې په دوشي او خنجان ولسوالیو کې ماینونه ایښودل، لارې نیولې او وژنې یې ترسره کولې. ښاغلی پردلی زیاته کړه چې د دوشي ولسوالۍ د کلګي په سیمه کې د افغان امنیتي ځواکونو د کمین په نتیجه کې د دغې ډلې دوه وسلوال وژل شول او درې نورې ونیول شول. او د نن لپاره د کابل په بازارونو کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو سره دا ډول بدلیږي: یو امریکایي ډالر 60 افغانۍ 50 پوله، یو روپۍ 80 افغانۍ 15 پوله، یو انګلیسي پاوند 93 افغانۍ 40 پوله، یو سعودي ریال 15 افغانۍ 15 پوله، او زر پاکستاني کلداري 580 افغانۍ. د راپورونو له مخې د پاکستان په سن ایالت کې د ګرمۍ له امله له 400 څخه زیات کسان مړه شوي دي. چارواکو پرون وویل چې د ډېرو مړینو راپور د دې ایالت له لوی ښار کراچۍ څخه ورکړ شوی چې پکې په وروستیو ورځو کې د تودوخې درجه د سانتي ګراد په کچه 50 ته رسیدلې ده. د ازادي راډیو د خبریال د راپور له مخې په روغتونونو کې په سلګونو جلوهلو ناروغانو درملنه شوې، او ډېر قربانیان هم هغه کسان ښودل شوي چې عمرونه یې زیات دي. وضعیت په کراچۍ کې چې شاوخوا 40 میلیونه نفوس لري د برېښنا پرشویو نور هم خراب کړی. د پاکستان د هوا پیژندنې ادارې ویلي چې سر له ننه به د سړې هوا څپې خپرې شي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي که سیاسي اراده وي د تهران د اټومي پروګرام په اړه نړیوالې خبرې به تر ټاکلې د جون تر 1.5 نیټې یا لږ څه وروسته بشپړې شي. محمد جواد ظریف دا خبره پرون په لوکزمبورګ کې د اروپایي اتحادیې د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډې تر څنګ د برېټانیا، فرانسې او جرمني د بهرنیو چارو وزیرانو او د اروپایي اتحادیې د بهرني سیاست له مشرې سره تر کتنې وروسته وکړه. ښاغلی ظریف د دغو خبرو په اړه وویل:
We discussed how we can expedite موږ پر دې بحث وکړ چې په څه ډول کولی شو په څو راتلونکو سختو ورځو کې په ویانا کې خبرې چټکې
کړو.
د برتانیې د بهرنیو چارو وزیر فلیپ هامون وویل لندن له ایران سره پر اټومي څارنې یوې قوي موافقه غواړي او د هرې موافقې لپاره د ایران له ټولو ځایونو څخه کتنه به مطلق یوه سره کرښه وي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر لوران فابوس هم د تصدیق پر داسې یو میکانیزم تاکید وکړ چې د اړتیا په صورت کې به د ایران له ټولو پوځي تاسیساتو څخه کتنه پکې شامله وي او هم به د تهران لخوا د موافقې له موادو د سرغړونې په صورت کې په اتوماتیک ډول پر ایران بندیزونه بیرته جاري کیږي. په پام کې ده چې د ایران او د نړۍ د سترو قدرتونو ترمنځ د خبرو وروستی دور د رواني اونۍ په پای کې د اتریش په پلازمینه ویانا کې پیل شي. پینټاګون وایي د اسلامي دولت ډلې یو غړی چې په 2012 میلادي کال کې د لیبیا په بنغازي ښار کې د امریکا پر قونسلګرۍ په برید تورن و په عراق کې په یو هوایي حمله کې ووژل شو. د امریکا د دفاع وزارت ویاند ډګروال سټیف وارن پرون وویل علي اونی الحزري له هغو وسلوالو سره کار کوه چې د افریقا په شمال او منځني ختیځ کې له اسلامي دولت ډلې سره په ګډه فعالیت کوي. ډګروال وارن ویل د الحزري مړینه به د افراطي ډله داسې وځپي چې د افریقا په شمال، سوریه او عراق کې د نویو کسانو د استخدام توان به له لاسه ورکړي. الحزري تېره اونۍ د عراق په موصل ښار کې چې یو کال مخکې د اسلامي دولت ډلې لاسته ولوېد ووژل شو. په بنغازي ښار کې د امریکا پر قونسلګرۍ د 2012 کال د سپټمبر په 11 نیټې برید په لیبیا کې د متحده ایالاتو د سفیر کریسټیفن په ګډون څلور امریکایان ووژل. د دې برید په وړاندې د امریکا د غبرګون او په دې برخه کې د هغه مهال د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن د رول په اړه د کانګرس په کمیټو کې تر اوسه هم څېړنې دوام لري. او د کوردانو په مشرۍ ځواکونه د سوریې په رقه ښار کې له اسلامي دولت ډلې څخه د یوې پوځي اډې د بیرته نیولو خبر ورکوي. کوردي سرتیرو نږدې یوه اونۍ مخکې له داعش ډلې څخه د سوریې او ترکیې په ګډ سرحد کې یوه مهمه سیمه هم نیولې وه. کوردي سرتیرو د امریکا د هوایي ځواک او د سوریې د رژیم ضد کوچنیو ډلو په مرسته د رقه د شمال په 50 کیلومتري واټن کې په عینیسا سیمه کې څه باندې 6 کیلومتره پرمختګ کړی. داعش ډلې په دې سیمه کې ډیره 93 لیوا تیر کال ونیوه. د سوریې د بشري حقونو د سار ټولنې مشر رامی عبد رحمان وایي د دې معنا دا ده چې اسلامي دولت ډله په خپل لوی مرکز کې له دننه له سقوط سره مخامخ شوې ده. دا تر دې مهاله د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه.
زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. وړاندې په خبرونه کې به له بروکسل څخه د ازادي راډیو د خبريال پر راپور کې د ناتو د دفاع وزیرانو د روانې غونډې په اړه جزئیات واوري. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی وایي د افغانستان د جګړې ښکېل اړخونه باید په خپلو کې د سولې رسمي خبرې پیل کړي. په همدې حال کې د سولې عالي شورا وایي حکومت په قطر یا بل ځای کې د طالبانو د سیاسي دفتر له پرانیستو سره کومه ستونزه نه لري.
که د مذاکراتو لپاره دفتر وغواړي په قطر کې یا په یو بل ځای کې موږ سره د مخکې نه موافق وو اوس هم سره موافق
یو. په کندوز ولایت کې د چاردرې ولسوالۍ د بیرته نیولو په مقصد د عملیاتو په اړه به هم معلومات واوري. د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو په ځانګړي پروګرام نیمه نړۍ کې به د هغو میرمنو خبرې واوري چې له صحي معاذیرو سره سره بیا هم روژه نیسي.
اوس ماشوم په ناسته روزه یم تپسله یم دسمې سر را باندې ګرځي فشار مې ټیټي کور کې راته ویلې د زوا موبایل به غاړه به مې بنده سي.
نیمه نړۍ په دوهمه نیمایي کې د ځوانانو له اونیز پروګرام تاندې څانګې سره یو ځای خپریږي. اورېدو ته راسره اوسئ. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. په بروکسل کې د ناتو د غړو هیوادونو د دفاع وزیران سبا او بل سبا راټولیږي او غونډه کوي. په دې غونډه کې به په افغانستان کې د ناتو د غوڅ ملاتړ د ماموریت پر دوام بحث وشي. د ازادۍ راډیو خبریال اسدالله لودین په بروکسل کې دی او د دې غونډې د تیاریو په اړه له هغه ځایه معلومات راکوي. همدا شیبه په مستقیمه اړیکه راسره دی. لودین صاحب، څه وروستي خبرونه او تازه معلومات مو ترلاسه کړي؟
ډېر مننه سکل صاحب، سلامونه تاسو او ټول اوریدونکو ته. نن هم د ناټو د دفاع وزیرانو د عمومي غونډې لپاره د ناټو په مرکز کې د چمتووالو غونډې کېږي. نن ټاکل شوي څو ساعته وروسته د ناټو کې د امریکا دایمي سفیر د افغانستان د وضعیت په اړه باندې بحث لري له افغان سفیر یا د افغان سفیر له مرستیال سره، کومه اجنډا چې موږ ته راکول شوې ده. او نن به په یوه ګردي میز کې د افغانستان او ناټو پر دوامدارو اړیکو او پر دوامدارې همکارۍ باندې خبرې کېږي. تر اوسه خوب دلته لا سهار ده، نو ممکن دغه ګردی میز او دغه بحث دوه ساعته وروسته د دجې په وخت باندې پیل شي، د افغانستان په وخت غرمه مهال. او ټاکل شوي سبا او بل سبا د ناټو د دفاع وزیرانو عمومي غونډه جوړ شي. موږ ته چې کومه اجنډا راکول شوې او تېره شپه مو له افغان سفیر سره یو غیر رسمي ملاقات هم افغان خبریالانو درلودې، نن مازدیګر مهال د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست معصوم ستانکزی هم له یو شمېر نورو افغان چارواکو سره بروکسل ته رارسېږي، تر څو سبا او بل سبا د ناټو د دفاع وزیرانو په عمومي غونډه کې ګډون وکړي. د ناټو د دفاع وزیرانو په جوړېدو کې غونډه کې درې مهمې اجنډاوې تر بحث لاندې نیول کېږي، چې یوه هم د اوکراین او د روسیې ترمنځ د کریمیا په سر راپورته شوې لانجه او په دې اړه بحث ده، بل هم د داعش د اسلامي دولت ډلې ګواښونه دي. ناټو وایي چې اسلامي دولت ډله دا مهال د نړۍ په سطحه یو ګواښ دی، دا نه یوازې د عراق او سوریا او حتی افغانستان کې خلک ته ګواښ پېښوي، بلکې وایي چې دا یو نړیواله پدیده ده او باید د ناټو غړي هېوادونه کوشش وکړي چې په دې غونډه کې په دې صلاح شي چې څنګه وکولی شي دوی په وړاندې مبارزه وکړي. دغه راز د افغانستان امنیت او د افغانستان ثبات هم د ناټو د دې غونډې د اجنډا یوه برخه ده. د ناټو عمومي منشي پرون چې خبریالانو سره خبرې کول، هغه وویل چې افغانستان لا هم ناټو ته ډېر مهم دی او د افغانستان امنیتي وضعیت به هم په دې غونډه کې څېړل کېږي، او له افغان چارواکو سره به یو ځای د افغانستان عمومي امنیتي وضعیت ته په کتو تصمیم نیول کېږي، چې یا په فکر کېږي چې له غوښ ماموریت وروسته هم ناټو په افغانستان کې حضور ولري. او ویل چې د دغه حضور یوه برخه به پوځي حمل وي.
بله لودین صاحب، مخکې له دې چې نورو موضوعاتو ته لاړ شو، غواړم له تاسو نه یوه پوښتنه وکړم چې تاسو مخکې یادونه وکړه چې د افغانستان د دفاع وزارت لپاره کاندید معصوم ستانکزی نن رسیږي بروکسل ته، او په دې غونډه کې به دای هم د ناټو د دفاع وزیرانو په غونډه کې به چې سبا پیلېږي دای هم ګډون ولري. فکر کوم داسې ټاکل شوی و چې د دفاع وزیر به له پارلمان نه د اعتماد رایه اخلي او د دفاع د رسمي وزیر په توګه به په دې غونډه کې ګډون کوي، مګر داسې ښکاري چې داسې ونه شول. دا خو به پر د عمومي جریان باندې کوم خاص اغیز نه لري؟
دلته چې تر کومه حده د افغان حکومت د پلان ګډون مهم دی، هغه د افغانستان د امنیتي وضعیت ارزیابي د هغوی له لیده او دلته د ناټو د غړو هېوادونو له چارواکو سره د هغوی شریکول دي. فکر کوم دلته به د ناټو غړي هېوادونه دې ته دومره ارزښت ورنه کړي چې دغه د افغان چارواکو سرپرست دی یا تر اوسه یې د ولسي جرګې نه د باور رایه نه ترلاسه کړې او یا هم رسمي دی. دوی فقط چې کوم شی په بحث کې راپورته کړ، هغوی ویل چې د افغانستان له وروستي امنیتي وضعیته به جاج اخلي. د افغانستان په شمال کې کومې عملیې روانې دي، د دوی په عواملو به خبرې کوي چې دا عملیې څه دي. دوی ویل چې دغه وضعیت دوی ته د اندېښنې وړ ده. خدای ویل چې په افغانستان کې چې دا مهال د داعش په اړه کومې خبرې کېږي، خپله د ناټو عمومي منشي وویل چې د داعش ګواښ په افغانستان کې ستراتیژیک نه دی لکه د عراق او سوریې په څېر. دوی ویل خو بیا هم دوی د موضوعات جدي نیسي، د طالبانو د وروستیو حملو زیاتېدل جدي نیسي، او په دې اړه به له افغان چارواکو سره په ګډه ارزیابي کوي، څېړنه به کوي، عوامل به پیدا کوي او حل لارو به خبرې کوي. نو وګورو چې سبا او بل سبا چې اصلي غونډه د ناټو شروع کېږي، د دفاع وزیرانو له ملاقاتونو وروسته به خپل د ناټو عمومي منشي افغان خبریالانو سره خبرې کوي، او خپله د افغانستان دفاع وزیر ټاکل شوي چې افغان خبریالانو ته خبري کنفرنس لري. وګورو چې هلته به څه پرېکړه ته رسېږي او څه احتمالي پرېکړه به وکړي.
ډیر زیاته مننه کوم. قدر من اوریدونکو، د ازادۍ راډیو خبریال اسدالله لودین و چې له بروکسل څخه د ناټو د را روانې غونډې په اړه چې سبا او بل سبا په پام کې ده معلومات راکول. د ازادۍ راډیو په راتلونکو خپرونو کې به بیا هم د دې موضوع او د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو چارو په اړه نور راپورونه، تحلیلونه او مرکې درته خپره کړو. راسره اوسئ.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی وایي سوله د افغانستان یوه مهمه اړتیا ده او اوس هغه وخت را رسیدلی چې د جګړې ښکیل اړخونه خپلو کې د سولې رسمي خبرې پیل کړي. نیکولاس هایسن پرون د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته په وینا کې وویل تر څو چې افغانان په سوله کې د ګډ ژوند لاره پیدا نه کړي، افغانستان به په مهمو اقتصادي، سیاسي او امنیتي برخو کې د ثابت پرمختګ خاوند نشي. د ښاغلي هایسن د وینا مهمې برخې نوریاس نوري په دې راپور کې اوروي.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي استازي وای اوس د دې وخت را رسیدلی چې د سولې مستقیمه خبرې پیل شي. نیکولاس هایسن دا خبره پرون د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د افغانستان د وضعیت په اړه د خپل راپور د وړاندې کولو په ترڅ کې وکړه. هغه وویل که څه هم افغانستان په داسې یو حالت کې چې له چیلنجونو سره مخامخ دی، په اقتصادي، امنیتي او سیاسي برخو کې پرمختګ کړی، خو د سولې مستقیمه خبرې د دې هیواد د راتلونکي لپاره حیاتي اهمیت لري. خاغلی هایسن د سولې د پروسې د بریالیتوب لپاره پر سیمه ییز او نړیوال ملاتړ ټینګار وکړ او زیاته
کړه.
په همدې خاطر دا مهمه ده چې په ټوله کې نړیواله ټولنه او په خاصه توګه په سیمه کې ګاونډي هیوادونه ټولو ښکېلو خواو ته یو شان پیغام ورکړي، یو څرګند او قوي پیغام چې اوس د دې وخت را رسېدلی چې د سولې او روغې جوړې مستقیمې خبرې پیل شي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي خاص استازي چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سیاسي دفتر یو نامه مشر هم دی، د امنیت شورا غونډې ته په خبرو کې په دې ټینګار وکړ چې سوله به د حکومت پر ظرفیتونو چې وکولی شي اقتصادي، امنیتي او سیاسي ستونزې هوارې کړي د پام وړ مثبت اغیز وکړي.
It is a necessity.
په اوږده مهال کې سوله یو لوکس شی نه دی، بلکې دا یو ضرورت دی. تر هغه پورې به د افغانستان سیاسي او امنیتي ادارې او هم د دې هیواد اقتصاد ثابت پرمختګ ونه کړي چې افغانانو د ګډ ژوند کولو لاره نوي پیدا
کړي.
خاغلی هایسن په افغانستان کې وسلوالو طالبانو له لوري د شخړو زیاتوالي ته په اشاره وویل، لکه څنګه چې په افغانستان کې د جګړو شدت د ګټورو خبرو اترو پر فضا سیوری غوړوي او هر څومره زیات چې د سولې لپاره غږ وچتېږي ورسره ډیر نور په دې باور پیدا کوي چې سوله نه لاسته راتلی شي او نه هم مطلوبه ده. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي خاص استازي د وسلوالو طالبانو په وړاندې جګړه کې د افغان امنیتي ځواکونو وړتیا وستایله او ویویل که څه هم دغه ځواکونو په خپلو فعالیتونو سره ښودلی چې پر طالبانو برلاسي دي، خو د لرې پرتو سیمو د امنیت په ټینګښت کې له ډیرو چیلنجونو سره مخامخ دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي خاص استازي امنیت شورا ته د خبرو په پای کې هیله څرګنده کړه چې د روژې په دې مبارکه میاشت کې افغانان په ګډه وکولی شي خپل عبادتونه په سوله کې وکړي.
په همدې حال کې د سولې عالی شورا وایي افغان حکومت چمتو دی چې په قطر یا په بل هر کوم ځای کې له طالبانو سره د سولې رسمي خبرې اترې پیل کړي. د سولې د عالی شورا وایاند وایي طالبان د سولې له خبرو په هیڅ پلمه ځان نشي خلاصولی، ځکه دا د افغانستان د خلکو غوښتنه ده. رضوان مراد د سولې د عالی شورا له وایاند مولوي شهزاده شاهد سره په دې اړه خبرې کړي. ښاغلي شاهد د مرکې په پیل کې وویل
د مذاکراتو لپاره دفتر وغواړي په قطر کې یا په یو بل ځای کې، خو د مذاکراتو لپاره موږ سره هیڅ مشکل نه لرو او موږ سره د مخکې نه موافق وو، اوس هم سره موافق یو. زمونږ لوی هدف دا دی چې په افغانستان کې سوله او امن راشي او زمونږ ولسونه نور متضرر نشي او نه ځوریږي. د دې هدف لپاره موږ هر نوع همکارۍ ته حاضر یو.
د طالبانو یو غړی طیب آغا وایي چې دوی د افغانستان له حکومت سره خبرې نه دي کړي، او ځکه چې د افغانستان حکومت او د سولې عالي شورا پر مهمو مسئلو د پریکړې حق نه لري یا اجازه نه لري. د هغوی دې څرګندونو ته څه ځواب لرئ؟
افغانستان حکومت د افغانانو حکومت دی، د افغانانو په رهبرۍ دی، په انتخاباتو باندې جوړ شوی دی، ولو که مشکلات به پکې وو. او دا حکومت نړۍ اسلامي او غیر اسلامي په رسمیت پیژندلی دی. زمنګ په هر دنیا کې سفارتونه دي، کمنګ د خبرو صلاحیت نه لرو یا زمنګ حکومت د خبرو صلاحیت نه لري، نو هغه ګروپونه یا تحریکونه چې هغه لا چا په رسمیت پیژندلی نه دي، دوی په داخل کې خارج کې، نو هغې به څومره خپلواکي او څومره به د خبرو اختیار او صلاحیت ولري؟ زما په نظر دا یوه عادلانه خبره نه ده. عادلانه خبره او قضاوت دا دی چې افغانان داخل کې دي که خارج کې دي، د بین الافغانی مذاکرات او رسمي مذاکرات لپاره حاضر شي، او د افغانستان د دغه قضیې د حل لپاره خپله الیزلی وکړي. هیڅ یو بانه باندې څوک د دغه مذاکراتو نه یا د دغه افغانستان د دولت یا حکومت سره د خبرو نه په هیڅ یو بانه باندې ځان ویستلی نه شي.
په راتلونکي کې آیا داسې د غیر رسمي خبرو لکه چې په اسلو کې وشوې، په اماراتو کې وشوې، داسې څه پلان شته دی؟
موږ د دې طرفداري چې غیر رسمی مذاکرات هم یو کانفرنس یا دوه کانفرنسونه وشي، خو چې دا منتج شي په رسمي خبرو باندې، ال موږ دې ته ارزښت ورکوو. که چېرته رسمي خبرو ته چې هغه د تصمیم ګیری خبرې هغې ته لاره خلاصه نه شي، بیا د دې کانفرنسونو به څه خاصه فایده نه وي.
د افغانستان د سولې د عالي شورا ویان مولوي شهزاده شاهد و چې له ازادۍ راډیو سره په مرکه کې د سولې رسمي خبرو اترو ته د سولې د عالي شورا او د افغان حکومت د چمتووالي په اړه خبرې کولې.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
ده امریکا غد آشنا را لیونه.
کابل چپ ننه یورد
لشه باز مغغل ازادی راژیو او ری قدر منوریدون که ازادی راژیو ده سحر لعو د مازدیګر تر اوو ورځې د اونۍ خپرېږیم. اوس هم د کابل چاپ ورځپاڼو مخکتنه کوو. اجمل تورمن د کابل چاپ ورځپاڼې کتلې او په لنډي سره راته وایي چې په پاڼو کې څه خپره شوي.
کابل چاپ نننیو ورځپاڼو تر ډیره د ملي شورا مخې ته د پرونیو چاودنو او ډلیزې حملې په اړه مطالب خپاره کړي دي. ویسا خپلواکي ورځپاڼې په دې اړه په خپله سر مقاله کې لیکلي چې پرون په کابل کې پر ولسي جرګې برید له رسنیو څخه د کندز محشر هیر کړ. د سر مقاله لیکونکي په وینا کې چارواکي پر دې ګواښ هم د فیل پر شاویده وي، او د ستونزو د حل په برخه کې لازم ګامونه وانخلي نو د هیواد د الله مل شي. په سر مقاله کې راغلي سره له دې چې لویو هیوادونو سره امنیتي او ستراتیژیک تړونونه لرو، ولې موږ په امن نشو او ویرونو کې پراته یو؟ ویسا دغه شان په یو جلا مطلب کې دغې رسنۍ سره د ولسي جرګې د یو شمېر غړو څرګندونې راخیستې دي. په دغه مطلب کې هم د ولسي جرګې د غړو په حواله لیکل شوي چې د کابل واشنګټن امنیتي سند د ترهګریزو بریدونو او ناامنیو په کموالي کې مرسته نه ده کړې، او د هیواد امنیتي وضعیت نور هم خرابه شوی دی. ویسا د ولسي جرګې د غړو له خولې دغه شان لیکلي چې له ISI سره هم تفاهم لیک په هیڅ صورت کې د افغانستان د خلکو په ګټه نه دی. سرنوشت خپلواکي ورځپاڼې هم همدی موضوع ته په اشاره خپله سر مقاله لیکلې ده. د سرنوشت سر مقالې لیکوال لیکي چې هغه درې مهم کارونه چې اوس یې باید ولسي جرګه وکړي: لومړی د کورنیو چارو له وزیر څخه د باور د رایې اخیستل، دوهم له حکومته د ISI پر وړاندې د چوپتیا او د امنیتي همکاریو د تړون په تړاو د ځواب غوښتل، او دریم دا چې له امریکا سره دې د امنیتي تړون په اړه له سره غور وشي. د سر مقاله لیکونکي په وینا ولسي جرګه باید د چوپتیا د ماتولو او دا شان بریدونو د مخنیوي لپاره دغه درې ګامونه واخلي. انیس دولتی ورځپاڼې بیا په خپله سر مقاله کې یوه پوښتنه مطرح کړې چې د شدیدو امنیتي تدابیرو سره سره ترهګرو څنګه وکړای شول چې ملي شورا ته ځان ورسوي. د سر مقاله لیکونکي په وینا دې پوښتنې ته به وخت ځواب ووایي، خو وړاندې لیکي چې هر ځل چې دا شان کومه حمله کیږي او بې ګناه هیوادوال وژل کیږي، مسؤولان او د نظر خاوندان په امنیتي ارګانونو کې د بهرنیو استخباراتو د لاسپوڅو د شتون خبره کوي. خو د سر مقاله لیکونکي په وینا تر اوسه هیڅ یو داسې شخص د دغه جرم په تړاو عدلي او قضایي ارګانونو ته نه دی معرف شوی. د انیس سر مقاله لیکونکي د کشفي او امنیتي سکتور له مسؤلانو غوښتي چې د داشان پیخو د مخنیوي لپاره هڅې وکړي او پرې نږدي کوم محبوبیت او اعتماد چې امنیتي ځواکونه یې په ولس کې لري خدای مکړه تر پوښتنې لاندې راشي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د فرخوندې کورنۍ له هغه وروسته چې دا د قهرجنو خلکو لخوا په کابل ښار کې په وهلو ډبولو ووژل شوه، اوس په یوازیتوب او ویره کې ژوند کوي. دوی د فرخوندې د قضیې سره اړوند عدالت ته سترګې په لاره دي چې د دوی په باور ښایي هیڅکله ونه شي. ملالۍ بشیر په دې اړه نور تفصیل اوروي.
اشتون کارټر چې د امریکا د دفاع وزیر په توګه په ناټو سرمشریزه کې روانه اونۍ د لومړي ځل لپاره برخه اخلي ویلي.
غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمنو اوریدونکو، له تاسو نه بخښنه غواړم چې د دې راپور په خپرولو کې سهو وشوله. پام د اصلي راپور او راولو ته راګرځوم.
له هغه راهیسې چې د مارچ په 19مه فرخونده ملک زاده په کابل کې د قهرجنو خلکو لخوا د قرآن سوځولو په ناسم تور ووژل سوه، د فرخوندې ورور نجیب الله وایي د هغو لپاره ژوند درېدلی دی چې دې تر شا پرېښودل. له ازادي راډیو سره د خبرو پر مهال نجیب الله وویل چې دی او ټوله کورنۍ یې د بیرې له تهدید سره مخامخ دي. کوچنیان مو ښوونځي ته نسو تلای، موږ په خپله کار ته نسو تلای، خوندې مې ټولې ښوونکي دي. هغوی له خپلو دندو لیرې سوي ځکه چې غیر حاضري یې ډېره سوه، او دا ځکه چې موږ نسو کولای د امنیتي ستونزو له کبله د باندې ولاړ سو. له هغه وروسته چې د کابل په شاهي دوشمشیره زیارت کې یو تعویزګر پر فرخوندې د قرآن سوځولو ناسم تور پورې کړ، د قهرجنو خلکو لخوا پر دې په داسې حال کې حمله وسوه چې پولیس ورته کتل. له هغه وروسته چې قهرجنو کسانو فرخونده په سکانو لغتو او لرګیو وډبوله، وروسته یې له یوه بامه راوغورځوله، ورباندې یې موټر تیر کړ او د سیمټو په خښتو یې وویشتله. بیا هغوی د دې جسد ته د کابل د سیند پر غاړه اور واچاوه. د دې حملې ویډیوګانې د انټرنیټ له لارې خپرې سوې چې د دې وژنې پر ضد په خلکو کې د پراخې کچې غوسه راوپارېده. د ښځو د حقونو او په قضایي سیستم کې د اصلاحاتو غوښتونکو لاریون کوونکو د فرخوندې په قضیه کې د عدالت غوښتنې پیل کړې. خو له هغه راهیسې میاشتې وسوې د فرخوندې کورنۍ، زاړه مور او پلار یې، اووه خویندې ورونه یې، د هغوی مېرمنې او کوچنیان وایي هغو خلکو چې د فرخوندې نوم یې د شخصي ګټو لپاره وکاراوه، دوی اوس له پامه غورځولي دي. د فرخوندې ورور نجیب الله وایي دا یوه کوچنۍ قضیه نه ده، دا یوه قضیه ده چې د نړۍ پر کچه لویه سوه. دلته تورن کسان په اعدام محکوم سول، ځینې په زندان محکوم سول. له دوی څخه هر یو خپلوان لري او د افغانستان ټولنه غچ اخیستونکې ټولنه ده. د فرخوندې ورور وایي په دې قضیه کې 30 تورنو کسانو ته برأت ورکړل سو. نجیب الله وایي چې دی او کورنۍ له دې ټولو کسانو څخه بیره لري، ځکه چې د پولیسو په ګډون هیڅ چا د ده د خور غږ نه واورید. دی غوښتنه کوي چې کورنۍ یې باید یو خوندي ځای ته انتقال سي چې بیرې ته یې د پای ټکی کښېښودل سي او هیڅوک ونه کړای سي چې ورته ضرر ورسوي، ځکه چې د ده په وینا کورنۍ یې نور توان نه لري چې تر دې زیات غمونه وزغمي.
د فرخوندې له مړینې او وژل کېدو وروسته د دې د کورنۍ د غړو اندېښنې په دې اړه راپور مو اوریده. د کندوز ولایت د چاردرې ولسوالۍ د بیرته نیولو په مقصد په سیمه کې پوځي عملیات پیل شوي دي. په سیمه کې د ازادۍ راډیو خبریال اجمل آریان دا شیبه د ټلیفون په مستقیمه لیکه راسره دی. آریان صاحب، دا عملیات چیرته پیل شوي دقیقا؟ یوازې په چاردره کې دي او که د دشترچی ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره هم هڅې پیل شوي؟
سلام تاسو او ازادۍ راډیو اوریدونکو ته. د تېرې شپې راهیسې د کندوز چاردرې ولسوالۍ باندې له دوه استقامتو، یعنې د مزار لخوا نه د ارګنک له سیمې نه هم ځواکونه راغلي، افغان ازاد ځواکونه، او د جنوب لوري نه کابل اټکل کړی وو، همدا اوس محمود عمر سفید د کوسوالی په خبری کنفرانس کې ویل چې تر اوسه پورې 15 تنه وسوال مخالفان وژل شوي دي، سبان د دیار لسنه ټکان دي او یو شمېر هم ژوند نیولې دي. نوموړي ویل چې د افغان ولسي ځواکونو تر اوسه پورې د چاربرې ولسوالۍ نیولې ده، صحیح عملیات لا هم روان دي.
بله، او د لنډ راته ووایي چې د دشتارچي د بیرته نیولو لپاره څه پلان شته؟
دوی ویل چې کله مونږه د ساغري ولسوالۍ په بشپړه توګه تصفیه کړو، ځکه چې دا وه د کندوز مرکز ته ډېر نږدې پرته ده، او وروسته له هغه به بیا به په چاردري باندې په دشتارچي باندې تصفیه عملیات پیل شي.
ډېره زیاته مننه کوم قدر منو اوریدونکو. په کندز کې د ازادۍ راډیو خبریال اجمل آریان و چې د چاردرې ولسوالۍ د بیرته نیولو د عملیاتو د پایل په اړه خبرې کولې. د وخت د سهار 10:30 دي، زموږ خبرونه روانه ده. سمدستي ناجیه ساپۍ ته غوږ شئ چې تر دې دمه د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د افغانستان پر ملي شورا د تیرې ورځې له حملې وروسته د مهال د ولسي جرګې غړیو یو فوق العاده غونډه رابللې، او په دې اړه په خپلو توندو څرګندونو کې له افغان حکومت څخه غواړي چې باید له پاکستان سره په خپلو پالیسیو کې له سره کتنه وکړي. د کندوز سیمه ییز چارواکي وایي د کندوز سیمه ییز چارواکي د چاردرې ولسوالۍ د مرکز د بیرته نیولو خبر ورکوي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي خاص استازی وایي سوله د افغانستان یوه مهمه اړتیا ده. د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي که سیاسي اراده وي د تهران د اټومي پروګرام په اړه نړیوالې خبرې به تر ټاکلې د جون تر 10 نیټې یا لږ څه وروسته بشپړې شي. پینټاګون وایي د اسلامي دولت ډلې یو غړی چې په 2012 میلادي کال کې د لیبیا په بنغازي ښار کې د امریکا پر قونسلګرۍ په برید تورن و، په عراق کې په یوه هوایي حمله کې ووژل شو. او د کوردانو په مشرۍ ځواکونه د سوریې په رقه ښار کې له اسلامي دولت ډلې څخه د یوې پوځي اډې د بیرته نیولو خبر ورکوي.
د ازادۍ راډیو خبرونې او قدرمنو اوریدونکو، شیبه وروسته تاند څنګه او نیمه نړۍ ازادۍ راډیو 19 پروګرامونه وړاندې کیږي. خو له هغه مخکې د دې خبرونې وروسته موضوع. د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي که سیاسي اراده وي ډېر امکان شته چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه موافقه د جون تر 10 یا ټاکل شوی مهلت سره سم ترلاسه شي، خو فرانسې ویلي دي چې له ایران سره د یوې مضبوطې موافقې غوښتونکي ده. په دې اړه نور جزئیات د نوریاس نوري په راپور کې واورئ.
د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر لورن فابیوس اپرون په لوکزامبورګ کې د ایران د بهرنیو چارو له وزیر سره له خبرو وروسته وویل چې د هیواد دریځ له ایران سره د یوې احتمالي موافقې په برخه کې واضح دی، او هغه دا چې فرانسه یوه اغیزمنه موافقه غواړي.
Je viens de discuter pendant une heure avec
Zahamda Us de Iran de Bahrain Uchar le Wazir Mohammad Jawad Zarif sara le yawsata bahs na raglam za gwaram de France de riz de Iran de atmi mawzu pa da rukhana kram France de yewi mawafiqi ghuxtun ke da khudi yewi mahkam mawafiqi na kharab mawafiqi yewa mazbuta mawafiqa tsamana da de tasdiq yaw qawi mekanizm mana lari chik altiyawi da gharaz le pawzi zayuno tskhakatan ham pak shamil wi da pa de mana che ke ایران د موافقې له موادو سرغړونه کوي، موږ پر دې هیواد په اوتوماتیک ډول د بندیزونو د بیرته ټینګېدو شاهد اوسو. دا ټول د سیمه ییز امنیت او هم د اټومي وسلو د پراختیا د مخنیوي لپاره اقداماتو ته مهم دي، او دا هغه دریځ دی چې فرانسه به پرې ولاړه وي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر فرانک والټر شتاینمر په لوکزامبورګ کې خبرلاند ته وویل خبرې یوې ټاکونکې مرحلې ته داخلي شوې، خو زیاته کړه چې موږ تر اوسه د پای ټکي ته نه یو رسیدلي. موږ د یوې ډېرې ټاکونکې مرحلې په پیل کې یو. زه هیله من یم چې دغه مرحله چې څو کمې ورځې ورته پاتې دي هغو خبرو اترو ته د پای ټکی کیږدي چې نړیواله ټولنه یې له څه باندې 10 کلو راهیسې له اندېښنو سره بوخته ساتلې ده. شتاینمایر زیاته کړه موږ باید هلمن ووسو چې ایران په ټاکونکو مسئلو کې وړاندې لاړ شي ترڅو وروستۍ نتیجه ترلاسه کړو. د برېټانیا د بهرنیو چارو وزیر فلیپ هاموند وویل ایران دې ته اړتیا لري چې د یوې موافقې لپاره خپل دریځ څه نور هم نرم کړي، او زیاته کړه چې ښایي خبرې د جون تر 10 وروسته هم وغځېږي.
تاندې
څنګه
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی نورګل شفق.
السلام علیکم همزولو. د میلادی کال د مئی میاشتې 13مه نیټه د تنباکو له ضررونو څخه د ژغورنې نړیواله ورځ ده، او سیګرټ بیا د تنباکو تر نورو مشهوره او ډیره کاریدونکې بڼه. زموږ ځوانان څه وایي؟
د موټرو کې خلک سکل د خخ موټرو کې عزتي دمام شاکر ته راغی، ډېر ښه ځان راته ښکارېده.
په دې کې څه خوند دی چې زما پلار یو زما کاکا دا کار کوي، راځه ته یې نن خوند وسکه.
دغه یاران دوستان ماسې یو بل ته سګرېټ ورکوي. ونسه ونسه یو دم وځه په کیسه کې مه کېږه. ویو دنیا 15 ورځې ده، ته د چش په غم نیولې.
تیر کال د تنباکو او دخانیاتو د مخنیوي قانون نافذ شو، خو د تنباکو له ضررونو یې د خلکو په ژغورنه کې کوم رول ولوباوه او که نه؟ په نننۍ تاندې څانګې کې همدا موضوع څېړو. دوستانو، زه نورګل شفق یم. ملګرو، د میلادي کال د مئی میاشتې 13مه چې د 1994 کال د غبرګولي 10مه کېږي، د تنباکو له اضرارو څخه د ژغورنې نړیواله ورځ بلل کېږي. د روغتیا نړیوال سازمان یا د WHO د معلوماتو له مخې په نړۍ کې هر کال کابو 6 میلیونه وګړي د تنباکو له کارولو مري، چې تر 15 میلیونو زیات یې په خپله کارونکي، او تر 6 لکو ډېر یې هغه کسان دي چې سیګرټ نه څکوي خو له دود سره یې مخ دي. دوی ویلي چې که دا حالت همداسې دوام وکړي نو تنباکو به تر 2030 کاله 8 میلیونه وګړي وژني. همزولو، د افغانستان د عامې روغتیا وزارت چارواکو هم نږدې 3 کاله مخکې د ځینو څېړنو له مخې ویلي وو چې یوازې په کابل کې په هرو 100 کسانو کې 14 سیګرټ څکوي، او که کیسه همداسې روانه وي نو په راتلونکو 5 کلونو کې به پر سیګرټو د روغدو کسانو شمیر په 100 کې 40 ته لوړ شي. دوستانو، دغو اندېښنو ته په کتو او د تنباکو د ضررونو د مخنیوي په هدف تیر کال ولسی جرګې د تنباکو او دخانیاتو د مخنیوي قانون تصویب کړ. په دغه قانون کې راغلی دي چې تر 18 کلونو کم عمره کسان د سیګرټو او نورو دخانیاتو د کارولو، خرڅولو او اخیستلو حق نه لري، او هیڅوک باید په عامه ځایونو کې دغه توکي ونه کاروي، کنه نو دا به جرم ګڼل کېږي او سزا به ویني.
له تاسو نه ډېره بښنه غواړم قدرمن اورېدونکو چې د دې خپرونې په خپرولو کې سهوه پېښه شوه. تاسو را بولم د تاندې څانګې د 19 پروګرام اورېدو ته. ورپسې به د یو کلي زرغږونه د ډرامې وبښئ، له تاسو نه بښنه غواړم. او ورپسې به د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ واورئ.
تاندې څانګې
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی نورګل شفق.
جوړ تازه په خیر همزولو. نن سبا چې بے تعلیم یا بے کسب شوي نو روزي پیدا کول سړي هغه د چا خبره سرمنو باسي. دوستانو، ځینو همداسې بے کسب ځوانانو سره مو د زړه خواله کړې چې څوک په ورځو ورځو بیکاره ولاړ وي او څوک کار ته نه بیایي. ورپسې د ځینو هغو په اصطلاح خونګرم ځوانانو په اړه غږیږو ملګرو چې د کار پر مهال احتیاطي توکي نه کاروي، دوی له کومو ستونزو سره مخ کېدلی شي. زه نورګل شفق یم، په نننۍ تاندې څانګې کې په یادو موضوعګانو غږیږو. ملګرو، د پولی خشتي جومات مخه او چوک هر سهار له مزدورانو داسې ډکوي چې د موټرو لارې بندې وي او خلک په ډېره مشکله د دوی تر منځ لار کاږي. کله کله خو تر تنکۍ غرمې هم دوی د کار په تمه ولاړ پاتې وي. که د یو چا یو کارګر هم په کار وي، خو چې د کارګر غږ وشي نو 15-20 ځوانان په هغه نفر پسې منډې کړي. زه هغه بل سهار د دوی خوا ته ورغلم. له دوی زیاتره له خپلو کورنیو ستونزو او نیستیو ګیله من وو چې د یوه کسب له زده کړې یې پاتې کړي دي.
کم
ځای
شارسی ولسوالی
کوم کسب کار دي زده
نه کارم نه زده دا چوکي مزدور کی یو رستارو کود بدرې ورځ بیکار وي
نو ولي بیکار وي
دلته ور اړیو نه پر راسی لس نه پر اور پسی منډي وي کارونه نشته کوم کسب زمون نه زده بس سباین تر مزدره پر دلته ولاړی
مزدور کارې کی څه کوي
مزدور کارې جلکار سرلار سم مصاله جوړ کو ورته خخت وار کو غته بس غت کوم مرو کی ما غسل کار کو
نوم دي شه
ګل محمد
ګل محمد کوم کسب کار دي زده کنه
نه کاش کار کوم زده دی چوکي مزدوري کو
څه ډول مزدوري کوي
استادان سره روز مصاله جوړه کوي خخت وار کدا کار دي
نو ول دي یو مسلک اندز د کړه
سلکم نه دا کړه جنگونه ول بس پر دې ملک یو د دې وخت ماجور و پلاس راځم بیکار وي شل راځم بیکار وي لبراتی
کسب مزدوي څنګه به
وو کسب مزدوي خپل کسب کوي بل غریب و مزدا سره کش کړه وا کړه کسب کوم د زړه
ستا د تن په بدل سان مړو
گل محمد او کوچه وای چې د یو کسب زده کول وخت اوس رانه تیر دی دوستانو که کسب زده کوونو ماشومان او کورنۍ رانه وږی پاتې کیږي ځکه په همدې ورځ مزد بسنه کوو
کسب زده کول هغه وخت کور حالات خراب و بس کار روزګار والا څوک نه ول بس مجبورم کار روزګارم کول مزدوریانم کول یو اوس چې زده مکو هغه پیسې نه ورکی هغه سره به شاګردي کې پیسې نه درکی مفت شاګردي چیرې څوک کوي مونږ چې چدار خلک
من دا دومره وخت نه درلوده اوس به خینل سره کور مشکلات دي بس هغه دم دا یو مزدورکاری کار ده اندې ته ولاړ یو
ژوند او قرار اور او بو دی نبيو سه شي نيو سه کیږي پیار او نور یو دبل چور دی داسی بتی رشی
ملګرو هغه لنډې به مو اوریدلې وی چې وایي مسافرۍ بد خواري ده سخت نیستی ده ځوانان بدرنګوینه په کار روزګار څوک بد نه ښکاري همزولو فرمان الله د ننګرهار د سرخرو دی دی هم نیستی له دولسم هاخوا زده کړو ته پرې نه خود اوس رنګمالی کوي او جانزیب له یو استاد سره شاګرد دی دی وایي چې که استاد روزګار نه وي نو په خپله شاګرد باید د استاد کارونو ته ځیر واوسي او ترېزده یې کړي
کو موږ لږ مشکل وو او د پلان مشر زوی زوم نو را لم وسه سره اول شاګردی می کوله شاګردی نه بس ورورو بس کار می زک دومره کوي چې خپل وسه پوره کار ته کوي او غنی درې سره کولی بیا د نیم سو سه وسه لور سره پی
جهان زه تنګرهار شاګرد مې تر اوسه زه خپل استاد هغه کار کې په پورته زیر شم وګور فکر وکم اوس کې دغه د کار کې رنگ مالی کې اوس لګیا د برس وخت زبې ته وزیر شم چې دا څنګه کوي چې زم باید خپل استادونه ټیکادار شم سم کاریګر شم خلک رانه خوشاله وي
ملګرو سید محمد د ګیلکارې استاد دی هم د شاګرد زیرکتیا مهمه بولی خوای چې خپل استاد سره ښه چلند او د هغه احترام کول هم د دې سبب کیږي چې یو شاګرد زر تر زره کار زده کړي
ما په کراچۍ کې یو سلوشل کالدارې باندې ما کار کوم او د ما استاد 2500 روپۍ اخیستلې مونږ وایو چې دا څنګه خدام یو انسان د زم یو انسان دا کار کې زم کار کوم دا ولې زیات اخلي زکه مې په دې وجه باندې مونږ هم یو شوق پیدا شو چې زه دغه کار زده کوم
استاد چې په کوم شی په کار ما ته د اندازه لګیدل چې اوس دغه شی په کاري غا نه مخ کې ما غا شی ورته ورک چې استاد په کوم قسم مساله وختونه غا به ما جوړ کړ ورته مخ کې نو دې باندې مالک قدر په استاد باندې زیات شو
استاد په اکثره وخت خپل کار کې مصروفي هغه دومره وخت نه لري چې تاته زده کی خو ته به د استاد نغلا کوي چې اوس ما استاد دا شاول راوچت ک دا څنګه په کومه طریقه باندې استعمال ک ته به د استاد نه ک 10% کار ته استاد خي نو 50% به ته دغه نغلا کوي دا روا ده او 40% ته خپل تجربه پیدا کوي ځکه ته شاګرد دی ته باندې هغه مکمل کار کوي نه کچیر ته د استاد هغه امر نه مني خبره ته نه مني ته یو شی هغه ته صحیح سره مکمل کول نه شي نو هغه تاسو څنګه پری په دیوال کې کار کوي او بل شي نو دی وجه نه کوي سړی کوشش وکړي چې کار زده کی نو هغه خپل استاد احترام وکړي قدر دی ورته وکړي او استاد سره د کومک وکړي
په کار کې چې څوک صداقت کوي او خپل کارونه په سمه کوي هغه کس بیکاره نه پاتې کیږي او هر څوک کار خوښوي دا خبره هم سید محمد کوي دوستانو او زیاتوي چې باید د یو دوه ورځو په ګټه پسې نه بلکې د آینده ګټې ته پام وکړو
یو سړی چې هغه خپل 200 300 روپۍ مطلب یې چې هغه د 200 300 روپۍ نن وخت په جیب کې واچو مولاړ شمه یو سړی دغه د کسب غلی هغه د 200 300 روپۍ خوندي خو راځي کسب زده کړه کمال زده کړه سبب دې نه زیات شي بل ورځ به دې نه زیات شي نور کمالونه به پکې زده کړي کم کسان چې په خپل کار کې لټی کوي خپل کار پوره سرته نه رسي هغه نه د ټیکادار خوخیږي نه د کورواله خوخیږي دی چا نه خوخیږي کم سړی چې په ایمانداری په صداقت سره خپل کار سرته رسي هغه دار چا خوخی رسیږي بم کوشش بم کوي یو سړی ځان سره ساتي هم نو کچیر ته یو سړی ځان سره وساتي نو ته به کار زده کړي کنه کته یو ورځ یو وستا سره کار وکړي بل ورځ بل وستا سره کار وکړي نو ته هیڅ وخت کار نه شې کولای
نظر بنور مکوا دبی وسے رات پہ غور مکوا
حمید الله اوس د رنگمالې ټیکادار دی دوستانو دی وای چې زبتل د خپل استاد کارونو ته زیر وم چې کله به مې له استاد سره کار کاونو کله به مې په اوزګارو شیبو کې د هماغه کارونو تمرین لزان سره کاو دی وای چې کڅو غواړي راتلونکي خو واوس یو بیکاره پاتې نشي باید یو ښه کسب زده کړي
ما غوښتل چې زه باید استاد شم زه به څنګه شاګرد پاتې شم نو د لپاره کوشش مې کوم چې شاګردي مې تیروله چې زه باید یو استاد شم په هر څه باندې باید پوه شم څوک څوک سار نه تر مازیګره پورې ناسي کار مرته نه پیدا کیږي په دې باندې چې کسب زده نه دی اړي کوي نو دیاړي خور وخت نه او باید هر سړی کسب زده کړي چې ما کسب زده نه وای نو زه به موسند سوزګار ګرځیدم ما سره ونه پر اندل ته تعمیر کې کار کوي خو را سره خوشاله اندي واغې تم زه خیمه چې کار زده کی سبا دعا وکي زه همیشه خپل استاد ته وایم
مننه چې تاندې څنګه یاو زولو منوش ځواني د ژوند هغه پړاو دی چې انسان پکې پور انرژي او ځواکمن وي او په اصطلاح وینې توده وي خو کله کله همدا خون ګرمي ځوانان حتی د مرګ تر پولې رسوي دوی د کار پر مهال ځینې احتیاطي توکي نه کاروي راځي د دې فلسکار خبرو ته غوښ شو چې دا ویلډینګ کاري پر مهال مخصوص نه کې نوې پسترګو نو څه وشول دیوای
نو محمد اس وظیفه فلسکاری
ما یو روز ما ته ولډینګ میکردم
ما نوم احمد دی وظیفه می فلسکاری دا ما یو ورځ ویلډینګ کاری کوله هغه توري اینه کې مې نوې پسترګو کړی سترګې مې ویلډینګ کاری سخت و وهله هغه ورځ مې دسکش هم په لاس نه و یو لاس مې هم لګ وسوځید چې د شپې کور ته لاړم ډیر زیات په تکلیف شوم سترګې مې وښې کوله خارخې کاوه تکې سرې وې له هغې ورځې را وروسته زه اوس احتیاط کوم
کیمیا ګل د پکتیا ولایت اوسیدونکي ځوان دي دوستانو دی د خپل رنگمال ورور کیسه کوي چې په لوړ ځای کار کاوه خو د ځان تړلو پټې سره ځان نه و تړلې را پریوت
رنگمالی هم ډیر خطرناک کسب دی ځکه چې موږ ډیر جیګو جیګو ځایونو باندې کار کوو خوازو باندې یو تخته واچو تختې باندې کار کو دریم څلورم پنځم منزل کې نو یو ورځ مې ورور چکه ما پټه ده پټه باندې ځان بسته کین هغه ورځ دغه پټه نه واچولې او نه خولې په سر کړې و نو د دویم منزل نه لاندې راوغورځید به ډیر سخت خوک شو خپل لاسونه هم خوک شو هسپتال ته مې وړو ورځ خو ډیر سخت خراب و
وای انسان هم عجیب دی دوستانو د ډیرو پیسو ګټلو په نیت خپل وخت انرژي او ژوند مصرف کړي خو بیا پر ناروغي خپل ګټلې پیسې بیرته لاس ورکړي کیمیا ګل د خپل ورپې خو ناروغي یاد ونه هم کوي چې د خپل مسلک د احتیاطي توکو د نه کارولو لامل ورته پیدا شوې دي دی وای
اوس زه په خپل لکه د دې وجنه اوس یو ځل تبرکلوز ورته ټي بي چې هغه د کیمیکل دی وجنه شوم او اپیلپسي ورته وای چې هغه ځینې ما زیاتواله چې د کیمیکل نو وش شوې ده سرختان چې دام تویږي دی وجنه او لکه اوس ما چې اوس پالش مم کوو هغه پلاس کیږي نو هغه ما لاس یو خراب کړی دی چې پوستکه درې څلور ځلې واچو اوس پړسیږي دنه مازړه تنګونم کوي دی پر سو وجینا نو ډیر مشکل کار دی رنگ مالی
حمزول محمد حسین ډیر درانه کارونه کوي دی وای کله کوم شرکت سره کار کوي خو بیا هغه ځینې احتیاطي توکي راکوي کنه په خپل پیسو یې نشو اخیستل او نه کار
د نادوان سره کار کو کانکریټونه ماتو ول نه چې ځنې کار لګ شرکت صحیح کاری کنه اخ بیا یې نه کې چو لاسو د دستانی چو خالم سره بوټان چو حکومت ځای لباس کو نو اوس خو زمونږ ټیکادار سره موږ ته ویل تر اوسه شي نه نه دی روړي خپل هم ګور سات په دا چې 300 روپے دړي په دې 300 روپے ما زمګه 100 روپے هوټل کې درمي 200 روپے موږ ته پات کې موږ څنګه وګس دې ما دې ځان ته سامان و
لړ کی صدو منی ختم شوم تر شو جانا زما د ډيري غريبي نه
چی خبر شو جانا
حمید الله وای دوستانو چې ککله نکی پسترګو کړو د کار پر مهال او یا کا د سکش په لاسونو کړو نو ځینی ملګری مزوروي او راته وای چې تر ډیر نازدانه او په ځان دی زړه ډیر خوږیږي
ما یوزی کی کار کو الته راته خارجان ویلو چې ته د سکش واچو نو ملګری راغله پر خندل بیا مان اکسنه ویسل نو ملګری ته مخ به خودل چې د سکش د ځامن دون احتیاط کې اوس رسیدل نه سوک چې ځان ساتي نو بیا د سکش هر ساعت کو سوک خلک خندا ته وګورن نو د سکش نه چې ځان ته بېده
سمی ولا بیا هغه ځوان دی چې له یو شرکت سره کار کوي کله می چې مرکه ور سره کوله نو د پیپ لپاره د یو ځای پر کیندنو لګیاو زیړه کلکه خولۍ پر سر وا شین یونیفورم یې پتن وو او د سکش په لاسونو وو د ویل
څوک چې نه په سر یې پوشه دا زمونږ مشر لرو فورمن هغه خو یو پیر راته وی چې باید خولۍ او داغه موږ سره لپاره درکړی دي دا وی کړ دویم ځلې ګیر کړو به هم کار نه وباس دا خو زمونږ حفاظت د لپاره د سر حفاظت د لپاره زمونږ خپل ګټه ده د سکش یو د خولۍ انسان باید خپل بغټ ته ونه کړو
دوستانو د کار د قوانینو په لسم فصل کې راغلي دي چې هر اداره یا شرکت مکلف دی چې د کار پر مهال خپل کاریګر ته له خطرونو څخه د بچیدو یا خوندي پاتې کېدو لپاره ځانګړي وسایل مهیا کړي او په دوی فشار راوړي چې هغه وسایل وکاروي مننه چې تاندې څنګه ته وګوي د خبرونه پر فیسبوک پیدا کړي پته ده facebook.com/tandesange تر بیا مو الله مل
نیما نړۍ
د ښځو لپاره د ازادي رادیو ځانګړې خبرونه
جوړونکې مسوده نیازی
د نیمې نړۍ درنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ په دې هیله چې د روژې مبارکې ورځې په حوصله مندۍ او خوشحالۍ تیرې کړئ نننۍ خبرونه پیلوو روان خبرونه مو د حامله او شیدې ورکوونکو میندو روژې ته ځانګړې شوې ده هیله ده چې د خبرونه تر پایه را سره مل اوسئ د روژې په میاشت کې د حامله او شیدې ورکوونکو میندو په اړه د اسلام احکام څه دي او ډاکټران په دې اړه څه وایي چې حامله مور باید روژه ونیسي او کنه زه مسوده نیازی یم خو په سر کې له وږمې رشیدې نه د ښځو په اړه د ونې مهم خبرونه اورو
د امر روغتیا وزارت چارواکي وایي له هر سلو زره میرمنونه 328 د ولادت پر وخت مري د دې وزارت معین عبدالبصیر سرور ویلي امر روغتیا وزارت د نړیوالو سازمانونو په مرسته هڅه کوي چې تر 2000 میلادي کال پورې د زیګون پر مهال د میندو د مړینې کچه تر 250 تنو پورې راټیټه کړي که څه هم په افغانستان کې په دقیق ډول د زیګون پر مهال د میندو د مړینې کچه نه ده معلومه خو په 2010 کال کې د وی سروې لمخې ویل شوی و چې په هر دو ساعتونو کې یو مور د زیګون پر وخت مړکیږي او رسته خبر ده چې ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې په پراخه کچه جنسیتي تبعیض شته او افغان میرمنې له دې اړخه له ګڼو ستونزو سره مخ دي د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ښځو چارو رئیس په کابل کې د یوې غونډې پر مهال وویل دا اړینه ده چې څو نارینه په دغه هیواد کې د ښځو د حقونو ملاتړ وکړي په افغانستان کې د ښځو له حقونو څخه د ملاتړ د هڅو په دوام ملګري ملتونه اوس له نارینهوو غواړي څو په دې برخه کې له افغان میرمنو سره همکاري وکړي په افغانستان کې په تېرو 14 کلونو کې د ښځو د حقونو د خوندیتوب لپاره زیاتې هڅې شوي خو له دې سره سره بیا هم دا هیواد د ښځو د ژوند کولو لپاره د نړۍ د تر ټولو بدو لسو هیوادونو څخه یو دی
روژه د الله جل جلاله فرض حکم دی چې په هر بالغ عاقل او صحتمند انسان باندې فرض شوی دی خو که یو انسان صحی مشکل ولري او ونه شي کړای چې روژه په سم ډول ونیسي نو الله تعالی ورته په دې شرط خوړلو امر کړی چې لکه کېدو وروسته دی قضایي ونیسي همدا ډول حامله او شیدې ورکوونکو میندو ته هم د دې اجازه ورکړل شوې ده چې د حمل په جریان کې چې میندې ډېرې ضعیفه وي او یا ماشوم ته خطر متوجه وي کولای شي خپل روژه وخوري او کله چې صحت ښه شي نو قضایي دی راوګرځوي خوشته ځینې داسې خلک چې په ډېر سخت وضعیت کې هم روژه نیسي او داسې فکر کوي چې که روژه وخوري نو ګناهکار بشي د ننګرهار اوسیدونکي ناجیه چې اوسې ماشوم په ګیډه دی وایي د روژې په جریان کې ډېره بې حاله وي فشار یې ټیټ او سر ورباندې ګرځي دا وایي که په دې حالت کې روژه وخوري کیدای شي ګناهکار شي او خلک هم شاید ورپورې وخاندي
ماشوم بناستا روزه ما اندسی ما سست تپست ما اندسی بسر روان دیگرزی پشار میتوتی دی خیتی دی دای نسما سی چی کار کوم لاچی پشار میتوتی نسم پستر کو تراغ می رازی سی جگی گما کور کی رات ویلی دی زوا موبایل وی غاڑا بم بند سی یل پارن کا روزه اخر ما زوا موبایل وی غاڑا بم بند سی دغل پارن
د کندهار اوسیدون کی ملکه هم وای په روژه کې ماشوم په نسو فشار به چیټ و په خو لاسو به سستی کوله او په کلی کې هم ډېری ښځې داسې مشکل لري خو بیا هم روژه نیسي.
والله شکر دی خدای ونان زما په مشکلات په دې روژه کې را باندې راغلی دي. دوه ونان مې یو لور یو زوی مې مشکلات مې زیات والله فشار به مې ټیټېدی خپل لاسو به مې سستی کوله. کور م زموږ دغه داسې ښه نه و غریبي به نیسي والله چې انسان یو ښه خوراک ښه چکار کوکي نو سړی به لږ څه وخوري نو څه به وګوري خو بیا هم خدای پاک نه راضي یم. شکر دی خپل روژې مې په سر رسولی ښه وم. خدای پاک روا کړې ده خو زموږ دغه خلک خو نه کوي دا زموږ نفس نه مني چې موږ رقم به چې خپله روژه سرته ورسو نفس نه منله چې موږ خپله روژه وخورو. کله دا خو زیات وغه په دې چې خلک خاندي وایي لکه هغه څه کولی شي چې یعنې پټه مې وخوري دا کومه مشکلات نه دی باید چې کور کې پټه وخوري دا خو معلومه خبره نه ده چې ته انسان ته ځان معلوم کړه چېر چې په مخ کې روژه وخورو. د خدای دپاره داسې بنده ته خو سړی نه نیسي دا هېڅ مشکلات نشته خو بس کوم یو به نه زړه به نفس پیدا نه منله که نه روژه به یې نیوله په ما خپله چې په دې خپله سترګو مې لیدلې ډېر ښځو داسې مشکلات کې به مې روژې به یې نیولې نه وای خواړلې. پلانکې روژه خور دی پلانکې روژه ونیوله خو چې د الله نه پټه نه د بنده نه به څه پټه کې خدا زه چې هر څه کوم چې ستا نه به پټه کړم د خدا نه به څنګه پټه کړم. خدا ته خو بې شکه چې معلومه خبر ده دا خو پټېږي نه د پټې خبر نه ده.
د خوست اوسیدونکي زرمینه د خپلو وریندارګانو یادونه کوي چې په روژه کې حمل لري خو بیا هم روژه نیسي او فشار یې هم ټیټ وي.
نه نیسي خوله نیسي کورنۍ ورته وایي په کورنۍ ورته وایي چې خورایې ډاکټران کورنۍ خپله دوی نیسي روزایي بچې نیسي ګلې مې دی خو خپله زړه مانی زړه مانی نیسي مثلا فشار یې ټوټېږي جګېږي زوب پر راځي خواندي خو هغه خپله لیدلې وي که نه وریندارګانې خویاندې مې ټولې روژه نیسي یوې وسه پورې نه ده خوړل دوارې نه ورته ورته وایي چې روژه مه نیسئ ماشوم ضعیفه کېږي تاسو ضعیفه کېږو وایي چې نه موږ نسو کار ډېر نه پکوو دومره کار پکوو چې دی مثلا دی په بارې وي زور یې پراسېږي نور کور خو موږ خپله کوو.
د کونړ اوسیدونکي جمیله بیا وایي د دوی په کلي کې داسې مېرمن شته چې حمل لري او روژه هم نیسي. که مېرمن څومره ضعیفه هم وي مجبوره ده چې روژه ونیسي.
کلی کې چې ښځې حامله داري خوارانه ډېر مشکلات لري نو روزې چې راشي روزه کې دا هېڅ د هغه نه لري چې دا روزه وخوري چې زه حامله داره یم یو غذا وخورم کبابي خورم بیا نو ورسره کورنۍ جنجال کوي خواښې ورورګانې چې روزه دې وخوړه خواښې ورته وي موږ وختو کې خو موږ هم روزه نیوله داسې خو نه و چې موږ تاسې نازول یاستی روزه ولې خوري کبابي خوري بیا سم شی نه وي چې وی خوري خواښې ورته وي دا کارونه خو د کور موږ هم کول موږ خو روزه نه خوړل یا مې بچۍ به نه سو دا جنجالونه یې ورسره نه خبر نه لري وایي نه اوبال ده نه یې خورم.
درنو اوریدونکو تاسو د نیمې نړۍ خپرونه له ازادي راډیو نه اورئ. عامه روغتیا وزارت د تغذیې د برخې مسؤول ډاکټر همایون لودین په وینا حامله مور د ورځې په جریان کې ډیرو خوړو ته اړتیا لري نو د طب علم دې میندو ته دا سپارښتنه کوي چې روژه وخوري.
حامله میندې او یا شیدو ورکوونکي میندې د عام خوړو څخه اضافي خوړو ته اړتیا لري اضافي انرژي ته ضرورت لري. همدارنګه دا میندې په دې موده کې اضافي اوسپنې ته ضرورت لري ترڅو هم د میندو او هم د دې د ماشومانو د کمخورۍ څخه مخنیوی وشي. نو په دې خاطر باندې د تغذیې له نظره میندې چې شیدې ورکوي خپلو ماشومانو ته او یا هغه مېرمنې چې په بروړۍ کې یا په امیندوارۍ په وخت کې وي هغې ته په حدود د 300 تر 200 کیلو کالوري اضافي انرژي ضرورت لري. په دې معنا هم میندې چې په درې وخت خواړه خوري نو دوی 15 وخت خوړو ته اړتیا لري. دوه وخت اضافي خواړه باید وخوري. دا خواړه باید هم انرژي زیاته ولري لکه وریجي غوښه الوګان او یا هغه میوجات او یا غذا چې اوسپنه ډېره ولري زیات وخوري. له همدې کبله دې اړتیا مطابق دا میندې باید زر خواړه وخوري. نو اسلام مبارک دین او د طب علم دواړه یو ځای دې میندو ته دغه اجازه ورکوي چې دغه خپلې روژې په دې وخت کې په داسې شکل وخوري چې د نورو خلکو مخکې خواړه ونه خوري.
سینې میرمنې او کورنۍ بیا دا دلیل راوړي چې د شپې لخوا ډېرې اوبه او ډوډۍ اخلي نو روژه نیسي. خو ډاکټر لودین بیا وایي چې دا میندې نشي کولی هغه خواړه چې د شپې لخوا خوري د ورځې هم دوی ته انرژي ورکړي.
زه خو دا بهتره بولم که چېرته دلته د طب د نظره دا میندې نشي کولی چې د شپې خواړه تر سبا پورې وساتي او طبابت هم دوی ته دا موقع برابروي، نو ولې میندې په خپل ځان باندې ظلم کوي؟ ولې میندې خپلو ماشومانو باندې ظلم کوي؟ او ولې میندې خپل راتلونکي په ټولنه باندې ظلم کوي؟ همدارنګه ماشوم ضعیف را غټېږي او کله چې ماشوم دنیا ته راځي موږ د ژوند لومړۍ زر ورځې حیاتی بولو. هغه زر ورځې نه میاشتې د ماشوم د مور په ګیره کې دي او دوه کاله د ولادت نه وروسته دي. دا ټول موده چې راجمع شي زر ورځې جوړېږي، چې 280 ورځې د حمل دوره ده، 240 ورځې د شیردهي موده ده چې دوه کاله دي زر ورځې کېږي. دغه زر ورځې د ژوند اساسي ورځې دي. که چېرې میندې په دغه وختونو کې خپله خواړه ونه خوري نو په دې حالت کې به د دې ماشومان ښه رشد ونه کړي. همدارنګه میندې هم د سخت خطر سره مخ کېدی شي که چېرته یو مور کم خونه وي او یا ضعیفه وي. د ولادت په جریان کې زمونږ ډېرې میندې په ډېر تعصف سره چې نه یوازې دا چې تلف کېږي، د دې تر څنګه په شدیدو نورو تکلیفونو اخته کېږي، په دوامداره کم خونې اخته کېږي، په دوامداره سوی تغذیې اخته کېږي، چې هم ماشوم لپاره او هم د مور لپاره ډېره خطرناکه ده. نو بهتره داده چې ماشوم میندې خپله غذا په متواتر په منظم ډول وخوري او هغه داسې خواړه وخوري چې هغه قوي وي.
د دینی عالم سمیع الله ریحان په وینا هغه میرمنې چې حامله وي هغوی باندې روژه نشته، نو الله تعالی ورته دا حکم کړی چې دا د خپله روژه وخوري.